پېښور کې د ماښام 5 بجې شو. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نهه ساعته خپرونو په دې خیرنۍ خبري ګډه کې زما هارون باچا سلامونه ومنئ. په خپرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري اجانسونو لیکنې دروړو. خبرونه له منور شاه.
د خبرونو سرټکی د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په حق لا ټول ګوندي د غونډوي حکومت د خپل وعده پوره کړي. د سعودي عرب د دفاع وزیر د پاکستان په سفر اسلام آباد ته رسیدلی او افغان چارواکي وای پاکستان به ورته د اسلام آباد په څلور اړخیز غونډه کې د سولې عمل ته د تیارو طالبانو فهرست ورکوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه ټولګوندي غونډې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د لړ کې خپل لوزونه پوره کړي. نن د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ډلې لخوا د اقتصادي راهداري په اړه رابلل شوې ټولګوندي غونډه کې د هیواد ټولو سیاسي ګوندونو ګډون وکړ او ټینګاري وکړ چې د وزیر اعظم نواز شریف د مغربي روټ په حق خپل کړې ژمنې سرته ورسوي. د غونډې په اخر کې وګړه اعلامیه جاری شوه چې وايي مرکزي حکومت د په غربي روټ د منسوبې مطابق ټول سہولتونه یقیني کړي. دا راز د گوادر بندر د پاملرنې ترڅنګ د په ملازمتونو کې د ټولو صوبو خلکو ته مقور کړل شي. د دې نوړاندې غونډې ته په وینا کې د ریلوې وفاقي وزیر خواجه سعد رفیق ویل چې حکومت په هر حال کې خپل وعده سرته رسوي. هلته پرون د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پر خټک ویلي چې مرکزی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په ګډون د پرمختیايي په مختلفو کارونو کې خیبر پښتونخوا ته خپل حقونه نه ورکوي. نو مولوی د مشال ریډیو سره خبرو کې ویل
او دې صوبې سره همیشه دا زیاتی کی چې موږ کله حق واړو نو دې موې چې دا صوبې خلغ داران دي. زه اوس هم دا یم چې سی پیک کوم مسله ده دا د موږ حق دی. دا مو سره کمیټمنت دی وزیر اعظم اعلان کړو موږ چې اوس بیا حق واړو نو بیا د یې سره چینتا فکر جوړ شو بل ته جوړ شو. نو دروغ اعلانات چې کوي او دروغ وادي چې وکړي نو خامخا ثبت خپل حق واړي.
هلته تیر ورځ په اسلام آباد کې د چین سفارتخانه ویلي وو په کار دي چې پاکستان د اقتصادي راهداري په اړه مشکلات حل کړي او دغه منصوبه زر تر زره سرته د رسولو لپاره ګامونه پورته کړي. د سعودي عرب د دفاع وزیر نن د پاکستان په دوره اسلام آباد ته رسیدلی. د مشال ریډیو خبریال د چارواکو په حواله وای شهزاده محمد بن سلمان بعد د سفر پر مهال د پاکستانی سیال خواجه محمد آصف او نور حکومتي او پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کوي او د دواړو هیوادونو په تعلقاتو او د سیمې د صورتحال په ګډون باور سره په مختلفو چارو خبرې کوي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی چاته به هم اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد د ترهګرۍ لپاره استعمال کړي. د وزیر اعظم هاوس لخوا بیګا جاری شوی یو بیان وای چې نواز شریف د سرګندونې 13 ورځې نه وخت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې کړی دی. په دغه موقع د جان کیری وینا وه چې په کار دی پاکستان او هند سیمه د ثبات لپاره خپل منځي مذاکرات جاری وساتي. د فاټا ګرند الاینس په نامه د قبایلي مشرانو اتحادیه وایي د فاټا د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوې کمیټه ده. خیبر ایجنسی کې د قبایلي او سیاسي مشرانو نه ځان ته رای واخلي. دوی وایي نه غواړي چې د باجوړو مومند ایجنسی په سیر د یادې کمیټې په غونډه کې ګډوډي رامنځته شي. نن په پیښور کې په دې حکله د یوې غونډې نه پس د فاټا ګرند الاینس یو مشر ملک خان مرجان افریدي مشال لیډیو ته وویل
قبایل اف سی آر سے تبدیلی غوڑی قبایل خپل تشخص نے پورا فوری طور بندے ہنگامی بنیاد بندے کونسل غوڑی دے موجودہ کمیٹے نا امیر دا تھاما دو چہ قبایل تو دے اصلاحات دے عمل دے ورکول دے پورا فوری طور بندے دال یار کولاو کو.
بلخوا په قبایلي سیمو کې د ټولو سیاسي ګوندونو ټولنه فاټا سیاسي اتحاد وای چې دا سیمه په خیبر پختونخوا کې شامل کړي شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکو ویلي دي پاکستان به دوی ته د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د هغو وسلوالو طالبانو فهرست ورکړي چې له کابل سره خبرې کول غواړي. چارواکي وایي چې سبالا په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین استازي د افغانستان د سولې په موضوع غونډه کوي. د افغانستان د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل نن ویلي چې د پاکستان لخوا په ورکیدونکي لیست کې به د هغو ټولو طالبانو تفصیلات شامل وي چې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته تیار دي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر رامنځته شوي کړکیچ کې د خلیج همکارۍ شپږو هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړ. دغه هیوادونو هغه سغندلی چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې. د خلیج د همکارۍ شورا د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ریاض کې د یوې ځانګړې ناستې وروسته په یو بیان کې ویلي چې دوی د ایران او سعودي ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ د زیاتوالي په هکله خبرې اترې وکړې. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ایران په دې تورن کړی دی چې له ترهګرۍ سره ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړې چې که ایران خپلو موجوده پالیسیانو ته دوام ورکړ نو سعودي عرب به په لا نورو ګامونو پورته کولو غور وکړي. فعالان وایي چې په شام کې د القاعده وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکو وسلوالو د کنټرول لاندې په یو جیلخانه روس هوایي بریدونه کړي چې پکې خواو شاش پېته کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سارې اداره چې مرکزي په برتانیا کې دی ویلي دي په ادلب صوبه کې د مارات النومان نومې بازار سره نږدې پرونی هوایي بریدونو د النصره فرنټ ډلې ودانۍ په نښه کړه. هلته د شام د بهرنیو چارو وزیر ویلي حکومت یې د رواني میاشتې په پای کې په جنیوا کې کیدونکې غونډه کې ګډون ته تیار دی خو په دغه غونډه کې د برخه اخیستونکو مخالف ډلو فهرست کتل غواړي. د سرکاري خبري اجنسۍ سنا تر مخه ولید المعلم پرون ویل د شام حکومت دا باور کول غواړي چې وسلوالې ډلې به په دې غونډه کې ګډون نه کوي. ولید المعلم دا څرګندونې په دمشق کې د ملګرو ملتونو یو استازي سره د ملاقات پر مهال کړې دي. د شام حکومت ویلي چې په کار دي د امن د خبرو زیات پام د ترهګرۍ ختمولو طرف ته وي خو مخالف ډلې غواړي چې د امن د هرې معاهدې تر لاندې بشار الاسد دی له واکر لري کړل شي. د خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول په خبرونه کې اوري. بلوچستان نیشنل پارٹی نن په اسلام آباد کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري پر موضوع ټول ګوندیزا غونډه وکړه. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک هم پرون مشال لیډیو ته وویل چې پیاده پروژه کې د صوبې د حق پاړې له سیاسي ګوندونو سره سلا مشورې پیل کړي.
کوشش دې چې موږ ټولې پارٹیانی په صوبه کې وزیر شو. الله شکر دې چې دې وخت کې موږ په دې ټولو پوائنټس باندې متفق یو.
د فاټا گرینڈ الائنس په نوم د ځینو قبایلي سیاستوالو یوې ډلې نن په پېښور کې د یوې جرګې په ترڅ کې د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو خبرې یو وار بیا مخالفت وکړ.
زه د صوبې سره مرچ کېدل نه غواړم، زه قبایل ته خپل اختیار غواړم چې ځان له قانون سازیم په خپله کولی شي.
او د افغانستان د سولې علي شورا وایي د هغه هیواد دروغ جوړې څلور اړخیزه مذاکرو ته چې ټاکل شوي سبا په اسلام آباد کې وشي که افغان طالبان هم حاضریږي نو دوی چمتو دي چې خبرې ورسره وکړي. خو هغه طالبان چې نه غواړي خبرې وکړي څه ورسره باید وکړل شي؟
باید دوی د استخباراتو د نفوذ راوباسي، جدا جدا مذاکره ورسره وشي.
پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د بلوچستان نیشنل پارټی نن په اسلام آباد کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري چې کومه موضوع په دې ورځو کې ګرمه شوې ده په دغه مسله ټولګوندیزه غونډه را بدلې وه. په دغه اړه معلومات اخلو د اسلام آباد نه سره خپل خبریال احمدالله د ټلیفون په لیکه دی. احمدالله سلام شي، او که معلومات سره یو راته ووایه چې دغه غونډې ته څومره د ګوندونو سیاسي د ګوندونو مشران یا د هغوی استازي ورغلي ول او کومې مهمې خبرې پکې مخې ته راغلې؟
خدای دې بخا بچا صاحب، څنګه چې تاسو هم ویل چې نن د بلوچستان نیشنل پارټۍ منګل ګروپ لخوا دا کم ټول ګوندی غونډه چې رابلل شوې وه، نو د دې مین مقصد د غونډې دا و چې کم د چین پاکستان اقتصادي اهدارۍ هوا چې کوم ګوندونه دي د هغې کوم یو اعتراض دی چې هغه په مغربي روټ باندې حکومت تر اوسه پورې کار شروع نه کړلی شو، یو دغه مسله. او د دې نه علاوه د گوادر چې کوم خلک دي د هغې په حواله سره خبرې اترې وشولې. خو په غونډه کې د ټول چې څومره هم د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه دي د هغې ټول نمائندگان پکې موجود وو، سوای د پرویز مشرف د پارټۍ نه چې کوم هغه څوک پکې موجود نه وو. ټول ګوندونو غړو په دې کې ګډون وکړو چې پکې فضل الرحمن وزیر رحمان، محمود خان اچکزئی، د شان عوامي نېشنل ګوند، د مسلم لیگ نون ناراج ظفر الحق، احسان اقبال، د شان نور چې کوم ګوندونه دي هغه ټول په دې کې وو. او هر یو ګوند چې کوم په خپل خبرو کې په دې خبره باندې زور راوړو چې کوم حکومت وعده کړی و په اتیشتم مې باندې تیر کال چې ټول ګوندیز کانفرنس شو د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې، او په هغه کې وزیر اعظم ویلي وو چې اتون نړم بیا په مغربي روډ باندې کار شروع کولای شي، نو په کار ده چې وزیر اعظم خپله دغه وعده چې کومه کړې وه هغه پوره کړي، ځکه چې دوی په مشرقي روډ دی په هغې باندې خو دوی کار شروع کړی دی، موټر ویګانې جوړېږي لګیا دی، نور مختلفو منصوبو اعلانونه کېږي، خو په مغربي روډ چې کوم دی تر اوسه پورې یوه منصوبې اعلان ونه شو. او دوی سړک چې کوم اول موږ ته ویله چې شپږ رویه سړک به هغه راغې اوس څلور رویه پرې راورسو، د هغې نه علاوه دوی اوسه پورې څه اعلان چې کوم دی هغه نه دی کړی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې کوم هغه مشال ریډیو سره خبرو کې دا وویله چې حکومت دغه وعده موږ سره کړې ده، حکومت لګیا دی وایي چې موږ باندې دا الزامات لګوي چې دوی غداران دي او دوی
سید دغه خبرې موږ سره شته سید احمد الله دغه خبرې موږ سره شته که نور مشرانو سره خبرې کړي وړې په لنډو ټکو کې راته وایي چې دغه څه
نرو. بالکل مولانا فضل الرحمن سره چې کله دې حوالے سره زمونږ خبرې وشو نو هغه هم ویله چې حکومت وعده کړي دي خو وعده نه پوره کوي، د هغې د وجه خلکو په ذهنونو کې دا شکونه را پیدا شوي دي. او موږ د ټولګوندیزې کانفرنس ټولګوندیزې غونډې را بللو، مقصد همدا دی چې د خلکو دغه شکونه چې کوم دي هغه موږ واخلو او حکومت ته ور ورسو. د محمود خان اڅکزۍ همدا وینا وه چې حکومت موږ سره وعده کړې ده او موږ په دې انتظار یو چې حکومت د خپله دغه وعده ضرور پوره کوي، او کوم چې مغربي روډ دی په هغې باندې به کار وکړي. دغه شان د عوامي نېشنل ګوند او نور چې څومره پارټیانې دي مختلف، هغې هم بار بار همدا خبره کوله، خو د بلوچستان نېشنل پارټۍ لخوا او د بلوچستان نور چې کومې پارټۍ دي، نو د هغې د ګوادر په من دغه حوالې سره چې ګوادر خلکو له دې هم ترقي ورکړل شي، هغې له د روزګار موقع زیاتې کړلی شي، هغلته د هغې په سیاست کې برخه واخیستې، نور د خلکو چې کومې مسلې دي هغه دې چې کوم د تغیر خبرې اترې وکړل شي، هغه دې حوالې کړل شي چې څو پورې ځایي خلکو ته ترقي نه ورکړل شي. نو د منصوبې فائده چې کومه ده، ځکه چې دا منصوبه د هغه ځینو شروع کیږي چې هغه خلکو ته فائده نه رسیږي، د دې منصوبې هیڅ فائده نشي.
صحیح شو، ډېره مننه اوریدونکو د احمد الله او اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال.
دا مشال رادیو ده.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي چې مرکزی حکومت له دوی سره د اقتصادي راهداري په معاملې کړې ژمنې نه پوره کوي. نوموړي له مشال رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې پرون وویل چې له مرکزه د صوبې د حکومت غسترلو لپاره به خپلو سیاسي هلو ځلو ته زور ورکوي. له پرویز خټک سره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان مرکه کړې ده.
چې کوم عیني حق یو غیر لپاره موږ منتونه کوو، دا دومره ډېر غټه ناانصافي ده، ځکه چې یو حق دی عین کې موږ ته راکړی شوی دی. او دوی صوبې سره همیشه دا زیاتی کی چې موږ کله حق واړو نو دوی وایي چې دا صوبې خلغه داران دي. زه اوس هم دا یم چې سی پیک چې کوم مسله ده دا د موږ حق دی، دا موږ سره کمیټمنټ دی، وزیر اعظم اعلان کړیو موږ چې اوس بیا حق واړو نو بیا د یې چېر چین ته فکر جوړ شو بل ته جوړ شو. نو دروغ اعلانات چې کوي او دروغ وادي چې وکړي نو خامخا ثبت خپل حق واړي.
مرکز
هم کوشش متفق بجلی مسلی دی فیڈرل منسٹر سره ما آلریڈی خبر شروع دی ما سره گریشی بھی دی منٹس کے راغلی دی او لیکن اگر ڈیلیز ٹیکٹکس دی ان شاء اللہ اول حضور کوشش کوم چې زده نه کم سیزن مو سوبی دي هغه دین مو حاصل کو کنه حاصل کی بیا مو پولیټیکل سټانس خلو تر اوسه پرې پاغه کې ما پولیټیکل سټانس نه لګوس.
سر چین سره سر پلای وی لګل او سر دغه لګل سر دغه شتي مو سوبه شتي چې هغه سر تاسو ملو شي په حکومتي سره ملو شي او سر سی پی کوالي سره
نو سی پی کوالي سره الریډي ما چاینیز امبیسډر سره خبرې شوې دي مور ته خپل نور سکي مون امر کړو خو هغه مونږ ته هیڅ ریسپانس ملاو نه شو.
د شرګردي خلاف څه کم فند ملويږي یو فیصد زمو سوبه ته ملويږي سر تاسو نه ګڼئ سر چې دا خو زمو غټول صوبو فټ از په لښوې د زیات زمو حق ته و
دا بالکل دا یو جوړ ان اف سی اوارډ 1% پکې شو ان شاء الله دا نیکسټ ان اف سی اوارډ مو امید دی چې د کال کې راځي. هغه کې مونږ دا ډیمانډ مونږ الریډي ډیمانډ کړی چې مونږ 5% ملو شي.
اخر وخت نو سر دا څه پیغام ورکول غواړي څنګه چې تاسو یې دی پښتونخوا ته خلک نه دي
خطرناک خطرناک سیف نہ فورنرز نشی رات لے نو ما خیال دے دا نیکسٹ اسٹیپ مونږ هم دای چې را مونږ صبح د مخ خطرناک کړه نو بیا په سی پی ایک روټ سکی.
د خیبر پختونخوا لاله وزیر پرویز خټک سره مو زموږ د خبريال شبیر جان مرکه اوریدا. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتي چې د پاک چانا اقتصادي رهداري زړه نقشه بهاله کړي چې د نوموړي په خبره ملکن ډویژن هم پکې شامل و. سراج الحق پرون په سوات کې وی جلسې ته په وینا کې وویل چې د ملکن ډویژن خلک په دې تیرو کلونو کې د نام نه پیښو له لاسه کړېدلي او ځکه نو حکومت باید د هغوی د خیر ښېګړې چارو ته زیاته پاملرنه وکړي. د سوات نه نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
سوات گراسی گراؤنڈ منگورہ کے د جماعت اسلامی مرکزی مشر سراج الحق سیرت النبی کانفرنس تا خپل وینا کی اویل چې ملکن ڈویژن پر لپسی قدرتی افتونو وحل سیمه ده. دلته د ترقیتی کارونو ډیر ضرورت ده. دوی ویل چې د پاکستان او چین اقتصادی لاره کې دا سیمه شامل و.
ما د مرکز نه دا مطالبه کړی ده چې صاحبا د چین نه چې کم روډ را روان ده اولنۍ نقشه دا په ملکن ڈویژن باندې جوړه شوې ده. ملکن ڈویژن بدمنۍ وهلی ده. ملکن ڈویژن سیلابونو وهلی ده. ملکن ڈویژن زلزلو وهلی ده. ملکن ڈویژن خلک ځپلی شوي دي.
دې تر څنګ سراج الحق وویل چې ملکن ڈویژن کې یو شمېر نورې ستونزې هم دي. دغې لپاره دې مرکزي او صوبایي حکومتونه ګامونه پورته کړي.
پکار ده چې اوس د ملکن دا غر سوری شي او موږ د پاره اسانتیا پیدا شي. پکار ده جو سر د کالام او د مټه پورې گیس ورسیږي او دا زنګلونه بچي. پکار ده چې دلته زمونږ انجینرین لوی لوی نوستي جوړ شي ځکه چې ټولو نه زیات خلک د ملکن ڈویژن دا بهر دنیا ته د مزدورۍ د پاره دي. لوډ شډنګ چې ختم شي.
د جماعت اسلامي جلسې ته په زرګونو خلق راجمشي ول. په دغه موقع دوی ویل چې دغه مسلو حل کول لپاره به دوی د ملکن ډیویژن ټولو سیاسي جماعتونو غونډه رابلي او دغه غوښتنو لپاره به تګلاره ټاکي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اردن کو ټاکل شوی د سعودي عرب د دفاع وزیر محمد بن سلمان نن اسلام آباد ته ورسی او د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو سره پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. دا چې پاکستان ته د سعودي د خارجه وزیر تر سفر وروسته اوس دغه هیواد د دفاع وزیر دورې په اړه د چارو پوهان سوي له اسلام آباد به د ریاض مساخل پر رپورټ کې وورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان د دفاع وزارت ویاند وینا وا چې د سعودي عرب د دفاع وزیر چې ولیعهد او نائب وزیر اعظم دویم هم د شهزاده محمد بن سلمان سره د عالی رتبه پلاوی نن د پاکستان په یورزنی سفر دی. نوموړی به پاکستان کې د خپل اسارتیا دوران وزیر اعظم نواز شریف، وزیر دفاع خواجه آصف او نور سیاسي مشرواله ترڅنګ د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ویني. د دې په خبره سعودي پلاوی به پاکستانی چارواکو سره په خپل منځي مرستو او تعلقاتو او د منځي ختیځ په صورتحال خبرې کوي. وی خوکار پوهان وای د سعودي چارواکو د دورې پشا د یمن او ایران په ضد د پاکستان مرستا او ملاتړ حاصلول دي. مشال ریډیو چې کله په دغه اړه د خارجه تعلقاتو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی چې سعودي عرب په ډیرو موکو د پاکستان په کار راغلي او اوس د پاکستان نه هیله کوي چې موجوده حالاتو کې به ورسره ودرېږي. د زیاته وی
تاسو خیال وی سعودي عرب دینه مخ کې چې کله یمن کې د هوتی کم چې خلک وایي چې ایران سپورټ کوي او چې کوم د اغلی حکومت چې کوم سعودي عرب د باقي ګلف ممالک سپورټ کوي هغه جګړه کې که تاسو کتل حسین بری منتو هغه ټایم بیا یو کولیشن دی جوړ کو سعودي عرب او هغه ټایم کې که تاسو دا خیال وي پاکستان ته یو بلین ډالر هم چرته میړو شوی چې استعفا ملا ہے یہ سال جار سے بدا بولو نو زما خیال دا دی چې سعودي عرب مکمل پاکستان غواړي چې دغې سره ودرېږي او په دې لپاره هغې کافی پریشر هم اچوي که ستاسو خیال وي چې اول ځل پاکستان انکار کړو نو د خلیجي ریاستونو
پدا سے حال کے پاکستان لسپا کر دی او دیو ملک سرا ادرے دو با پا پاکستان سا اثرات وی پدا غا الراتا دا خارج تعلقاتو یو بل کارپو او دا پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر اوے
پاکستان پکار دا جب دے کی دیر دا احتیاط نکار واخلی چو پوری چی دا سعودی انٹیگریٹی خبر دا پاکی پاکستان و سارا والار دے که بل ملک سے حملہ کئی بل ملک سعودی تارا نوزی پاکستان پاکستان پکار دا چې دفاع وکړي خو کا ترډ کنټری کې جنگ کیږي او هغه د ایران او د سعودي پراکسی وارز لګیای هغه کې پاکستانی قواوې ته ورتګ ځکه نه دی پکار چې د یو مرسته کې نو بل د نه خپه کی نو دې نه د ډډه وکړي دواړو هیوادونو د روغې جوړې کوشش دی.
د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې د سعودي عرب خارجه وزیر هم د پاکستان سفر کړی و او دا اوس مهال د سعودي عرب د پوځ یو عالی رتبه پلاوی هم پاکستان کې موجود دی. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو پرونے پر منزنے او سپو شپک سویویش پلندو سپو دو لزرا یو سل دیش پنزل لزرا دری سوش پیتا پنزل لزرا او سوش پیتا او دا انٹرنیٹ للاری پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندے صفا اوری دلیشا
د قبایلی سیمو یو شمیر سیاستوالو نن د پیښور په اعتبار کې د یوې جرګې په ترڅ کې خپله پریکړه یو وار بیا تکرار کړه چې ګنې دوی د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګډولو مخالف دي. خو هم په قبایلی سیمو کې د فعالو ځینو سیاسي ګوندونو غړي او وکیلان بیا د اف سی آر قانون د خاتمې او د فاټا په خیبر پختونخوا صوبې کې د شاملولو غوښتنه کوي. د فرحات شنواری رپورټ اورو.
د اتوار پورز د فاټا گرینڈ الائنس په نامه ټولنې لخوا د پیښور په حیدرآباد باغناران کې په را جوړه شوې جرګه کې د قبایلي سیمو مشرانو وویل چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره ټاکل شوې کمیټې په را روانه ممکنه غونډه کې دي د سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکو خلکو او ځایي مشرانو نه ځان ځان له رای واخیستل شي او دوی دې سره نه یو ځای کوي. دا نه چې په خیبر کې هم په دې غونډه کې تاو تاریخوالی رامنځته شي او قبایلي ولس ورته په سمه توګه خپل خپل دریځ وړاندې نه کړی شي. په دې هکله د فاټا گرینڈ الائنس یو مشر حمیدالله جان افریدی مشال ریډیو ته وویل
زه خپل حیثیت ختمول نه غواړم، زه د صوبې سره مرچ کېدل نه غواړم، زما یو زوړ تاریخ دی، زه قبایل ته خپل اختیار غواړم، یو داسې اختیار ورته غواړم چې ځان له قانون سازیم په خپله کولی شي.
او یو بل مشر محمد علي حلیمزی وویل چې په باجوړو مومند کې د دغه کمیټې کومې غونډې وشوې په هغه کې د دواړو فریقینو د یو ځای کولو له وجې بدنظمي جوړه شوه او باید په را روانه غونډه کې داسې صورتحال رامنځته نه شي.
په کار داوا چې سیاسي پاټو چې کوم هلته سټیک هولډرز دي هغوی سره بیل نشسته کمیټې کړې وي او به ډېر صحیح طریقې سره شوې وي او د مشرانو سه عمایدینو سه دوی سره یو بیل نشسته شوې وي، هغوی به خپل دلایل هغې ته دغه کړي وو، دواړه به پیش کړي وو. په خپله به کمیټې والا ته اغه یو جرګه ده، اغه منصف شکل دی، اغه ته به دا پته لګیدلی و چې یاره میجارټي څوک ده، حق څوک غواړي، څوک حق بجانب دی او څوک په اغه کې مطلب ده چې دا چا دلیل کمزور دی.
او په دې جرګه کې شریک ملک خان مرجان د قبایلی سیمو دایمي حیثیت د بدلولو په اړه خپل دریض صدا سي وړاندې کړ.
قبایل اف سی آر شه تبدیلی غوړي، قبایل خپل تشخص ته پورا فوري تور باندې هنګامي بنیاد باندې کونسل غوړي، د موجوده کمیټې امیر دا تما دو چې قبایل ته د اصلاحات د عمل د ورکول د پوره فوري تور باندې د لیار کولاو کو.
یا د دیوی چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې 13 میاشت په باجوړو مومندو کې د قبایلی ولس د رای واخیستو لپاره خپل غونډې کړې دي چې په هغه کې د سیاسي ګوندونو مشرانو د اف سی آر پر ضد نارې ووهلې او ځایي مشرانو بیا د اف سی آر ملاتړ وکړ او ویل کېږي را روانه غونډه به خیبر ایجنسی کی ترسا رشی. فرحات شنوار، مشال ریڈیو، خیبر ایجنسی.
د سولے پر لوگ
یو ناسا بدر شو بس دغه مړی مراغ ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نشوند د سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ فند یو مندي نور نه غواړي چې نور کو بیگنا زمونږ کتابو ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور هور بند کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
افغانستان د سولې عالی شورا د سولې پر اتلونکو خبرو اترو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. دغه شورا بیان پرون د مشال رادیو پان څنګه ته وویل چې کچري یو ډله وسلوال هم د سولې خبرو ته حاضرېږي، دوی چمتو دي چې ورسره خبرې وکړي. یو شمیر بهرنۍ رسنیو د طالبانو د کوټه شورا د سرچینو په حواله ویلي چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره د سولې په مذاکرو کې پر ګډون غور کوي. په دې اړه تفصیل کابل د ناجیې ساپای پر راپور کې وو.
د
افغانستان د سولې عالی شورا ویان مولوی شهزاده شاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د سولې په خبرو کې د یوې ډلې ګډون به نورو طالبانو ته د منلو وړ نه وي، خو دوی له هرې ډلې سره خبرو ته چمتو دي.
که د یو ادرس نه دوی خپل نماینده معرفي کوي او که نه د مختلفو ډلو نمایندګان د سولې په خبرو کې حاضري کوي، البته افغانان منګ آماده یو چې دغې سره خبرې وکړو او د دغه آمادګۍ منګ ارکلی او تقدیر کوو.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ریوټرز خبری اژانس د طالبانو د یو شمیر لوړ رتبه غړیو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو یو شمیر مهمو قمندانانو داسې اشاره کړې چې ښایي خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. په عین حال کې افغان کارپوهان هم د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو مخالفانو ګډون ضروري بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید یوې اجماع ته ورسیږي. افغان کارپوه یونس فکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت مهمه دا ده چې اول یو اجماع ته سره ورسیږي. طالبان څه غواړي؟ هغه چې د چار جانبه مذاکراتو په میز کښېنستل د پاکستان تر فشار لاندې واوه، او هغه چې نه کښېنستل هغه ته باید یو پلان جوړ سي چې دوی د استخباراتو د نفوذ راوباسي، جدا جدا مذاکره ورسره وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به د راتلونکي دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د دې بهیر په اړه خبرې پیل کړي. دا څلور اړخیزه غونډه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په لور لومړی ګام ګڼل کیږي. له بلې خوا د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی د سولې په خبرو کې د وسلوالو طالبانو د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
هدف نشست چهار
په پاکستان کې د څلور اړخیزې ناستې هدف په افغانستان او سیمه کې د سولې د راوستلو لپاره د یوې نقشې ټاکل دي، خو هر هغه هڅه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو سبب شي ترې هرکلی کوو. د سولې په مذاکراتو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون غوښتنه هم موږ څېړو او له مشورو وروسته به نتیجه اعلان کړو.
که څه هم افغان حکومت له وړاندې د سولې په برخه کې د پاکستان په نیت شک څرګند کړی او زیاته کړې ده چې دغه هیواد په خپلو ژمنو کې صادق نه دی، خو دا ځل به معلومه شي چې د سولې په اړه څلور اړخیزې غونډې څومره افغان حکومت ته د باور وړ دي.
د ناجی ساپای رپورټ موردو اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بیا پیلېدو په هدف د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون سبا په اسلام آباد کې کیدونکې څلور اړخیزه غونډه کې به پاکستان د هغو طالبانو د نومونو یو لیست وړاندې کوي کوم چې به له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینی. تفصیل له اسرا عالم ممن داورو.
ای پی خبری اجانس لیکي افغان چارواکي وایي د ګل رزي په څلور اړخیزه ناسته کې به پاکستان د هغو طالبانو د نمونو لیست وړاندې کوي کوم چې به له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینی. ټاکل شوی په اسلام آباد کې کیدونکې دې غونډه کې به د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې پروسې په څرنګوالي خبرې کوي. البته په دې غونډه کې طالبان نه دي شامل. د افغانستان د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله مرستیال ویان جاوید فیصل وایي پاکستان چې کوم لیست وړاندې کوي په هغو کې به هغه دواړه قسمه طالبان شامل وي کوم چې له افغان دولت سره د سولې خبرې غواړي او کوم یې نه غواړي. د جاوید فیصل په خبره پاکستان پر دې خبره رضا شوی چې د کوټې او پېښور په ګډون څومره ښارونو کې چې هم طالبان دي د هغو مالي مرستې به بندوي. د ده په خبره په پاکستان کې میشت وسلوال به په افغانستان کې بیا فعالېدو ته نه پرېږدي. د اجرایوي رئیس مرستیال ویان وایي په ممکنه تړون کې دا خبره شامله ده چې د ترهګرۍ له منځه وړو لپاره به دوه اړخیزه همکاري کوي. جد فیصل یا تړون ته په اشاره وایي څوک چې هم امن غواړي د سولې په خبرو کې به ورته ځای ورکوي او څوک چې جنګ غواړي پر ضد به یې ګډه مبارزه کولی شي. فیصل وایي په دې وروستیو کې د کابل د سفر پر مهال د پاکستان د پوځ له مشر سره په یادو خبرو اتفاق شوی. البته پاکستان تر دې دمه پر دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان پرله پسې د امریکا او افغانستان دا تورونه رد کړي دي چې ګینې اسلام آباد افغان طالبانو ته مالی او نورې مرستې ورکوي. د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مړینې خبر ته راتلو وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې. مولا عمر دوه کاله مخکې د پاکستان په یو هسپتال کې مړ شوی و. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ تیر کال د پاکستان په قربتو په اسلام آباد کې د سولې د خبرو یو پړاو ترسره شو چې وروسته طالبان د سولې له خبرو په شا شول او بیا د طالبانو ترمنځ د مشرې پر سر هم جګړه پیل شوه. اوس پوښتنه دا ده که چیرې د سولې خبرې بیا شروع کیږي نو څوک به د طالبانو مشري کوي؟ په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو جنگي مشن تر ختمېدو وروسته طالبانو خپل بریدونه زیات کړل او دا رنګ تیر کال یې تر څه وخته پورې قندوز ښار اهم قبضه کړی و.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا مشال ریڈیو دور دن کو پا پیخور کے دا مخام پینزنی میں بجی کی دن کی دی دا منور شانا دا خبرونو لنڈی زور.
نن د کاشغر گوادر اقتصادی راهداري په اړه اسلام آباد کې ترسره شو ټولګوندي د غونډې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د مغربي لارې په حق لري خپل وادي پوره کړي. د غونډې په اخر کې وګړه اعلامیه جاری شوې چې وایي مرکزی حکومت دې په غربي روډ د منصوبې مطابق سہولتونه یقیني کړي. دا راز د گوادر بندر د پاملرنې ترڅنګ د ملازمتونو کې د ټولو صوبو خلکو ته موقع ورکړل شي. غونډې ته د پلاننګ او پرمختګ مرکزی وزیر احسان اقبال وویل چې حکومت به د لړ کې خپل هر وعده پوره کړي. د سعودي عرب د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان پاکستان ته رسیدلی دی. په ایرپورټ د هغه پاکستانی سیال خواجه آصف د نوموړي هرکلی وکړ. شهزاده محمد بن سلمان د سعودي عرب نائب ولی عہد او نائب وزیر اعظم هم دی. نوموړی به خپل دې سفر کې د پاکستان د حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدکات کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چاته به هم اجازه ورنکړي چې دغه هیواد خاوره د بل کوم هیواد پر ضد استعمال کړي. نو مولیدا سرګندونه 13 ورځ نه وخت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې کړي. په دغه موقع جان کیری ویل چې پاکستان او هند د سیمې د ثبات لپاره خپل منځي مذاکرات جاری وساتي. افغان چارواکو ویلي پاکستان به دوی ته د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د هغو وسلوالو طالبانو فهرست ورکړي چې له کابل سره خبرې کول غواړي. دغه غونډه چې سبا له په اسلام آباد کې د افغانستان د امنیت په اړه کېږي پکې به د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي ګډون کوي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر رامنځته شوې کړکېچ کې د خلیج همکاري شپږو هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړی. دغه هیوادونو هغه څه غندلي چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې. او فعالین وای په شام کې د القاعده سره تعلق لرونکو یوې ډلې تر کنټرول لاندې په بندیخانه روس هوایي بریدونه کړي چې پکې خواوشا شپېته کسان وژل شوي دي.
لن خبرونه مولا منور شاه اورید الله سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
دنیا ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سیاسي او فوزي مشورولۍ یو غونډه وشوه چې پکې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د هند سره د مرستو فیصله وکړې شوه. او په غونډه کې هند ته دا هم وویل شو چې د پټانکوټ پیښې سره د پاکستان هیڅ تعلق نشته او نه په دې پیښه کې د ککړو ملزمانو په څه ډول هم د پاکستان سره څه تعلق او یا رابطې وي. ورځپاڼه لیکي چې د 13 څو میاشتو دوران په مختلفو نړیوالو فورمونو کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندر مودی ترمنځ ملاقاتونو کې د دواړو ملکونو ترمنځ شخړې د خبرو اترو د لارې په حل کولو اتفاق کړی وو او د نریندر مودی د لاهور غیر سرکاري دورې له وجې د دواړو ملکونو ترمنځ ماحول نور هم ښه شو او د پاکستان او هند ولس په سیمه کې د امن لپاره کړی شوي کوششونو نه تر ډیره حده خوشاله هم وو. خو دې دوران په هند کې د پټان کوټ پیښې د دواړو ملکونو ترمنځ یو واري بیا ماحول خراب کړو. ورسمانه لیکي چې کله هم د دواړو ملکونو ترمنځ اعتماد سازۍ لپاره ګامونه پورته کړی شي نو دا قسمه پیښې رامخته کېدو له وجې دغه عمل ته نقصان ورسي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې پټانکوټ پیښه کې تر دې دمه څومره هم کسان نیولې شوي دي نو هغه ټول ځایي خلک دي او په هغوی کې هیڅ چا هم د پاکستان سره د څه تعلق اعتراف نه دی کړی. نو پاکستان حکومت له پکار دي چې دباو دې نه برداشت کوي او که هند څه قسمه ثبوتونه ورکړي نو مرستې دې ورسره وکړي. وحدت ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې په لومړی صف کې دی او افغانستان موثر هوایی ځواک ته اړتیا لري. ورسپاڼه لیکي چې افغانستان ته د اوږدې مودې د جنگونو، تشدد او توندلاریتوب پیښو له وجې ډېر نقصان رسېدلی دی او په داسې حال کې چې د افغانستان فوج په خپلو خپو ودرېدو کوشش کوي. په کال 2014 کې افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ کې د ناټو ځواکونو په افغانستان کې په یو اړخیزه توګه د جګړې پای ته د رسولو د اعلان څخه وروسته د هېواد ټولې امنیتي ذمهوارۍ د افغان عسکرو په اوږو اوبو پریوتی دی. ورځپاڼه لیکي چې اشرف غنی د امریکا څخه د فوزی مرستو په اړه کومه غوښتنه کړې هغه بیخي پر ځای او مناسبه ده. په کار ده چې د اوږدې جګړې څخه وروستو امریکا افغانستان یوازې پرې نږدي تر څو افغان ځواکونه په کوټلې توګه د دفاع کولو جوګه شي او افغانستان یو پرامنه هیواد جوړ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د سعودي په مشرۍ د اسلامي هیوادونو په ترهګرۍ ضد ائتلاف کې د پاکستان د شمولیت او هم له امریکا خبریدونکي د اکانومست مجلې بیا په افغانستان کې په تیروستیو کې د نامنۍ پیښو زیاتېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې مهمې برخې به اعلانې سي. اجمل واورو.
وال سټریټ جرنال لیکي 13 میاشت پاکستان ویلي و چې د سعودي عرب لخوا اعلان شوي د سنی هیوادونو په اتحادیه کې شامل شوي دي، خو بیا ځینو پاکستانی چارواکو ویل چې د دغه اتحادیه په دې کې د پاکستان د رول په اړه لا معلومات نه لري. سعودي عرب وایي چې د سنی هیوادونو دغه اتحادیه د ترهګرۍ پر ضد جوړه شوې ده. ورځپاڼه لیکي د پاکستانی چارواکو په حواله د ترهګرۍ ضد اتحادي هیوادونو په ډله کې د اسلام آباد شاملېدلو مطلب دا نه دی چې ګنې دوی د سعودي په مشرۍ اتحاد کې د ایران پر ضد شامل شوي دي. په پاکستان کې سنی مسله کا په اکثریت کې دی او بیا د یوې اندازې تر مخه په دغه هیواد کې شاوخوا 40% آبادی د شیاګانو ده، چې دا شان پاکستان تر ایران وروستو د شیا اقلیتونو د زیاتې آبادی په حوالې سره دویم هیواد جوړیږي. په پاکستان کې تر لسیزو پورې فرقه ایز تشدد شوی دی چې د کارپوهانو په خبره دغه فرقه ایز تشدد ته د سعودي او ایران ملاتړ ترلاسه و. په دې تشدد کې تر ټولو زیات شیاګان متاثره شوي دي. مقاله لیکي پاکستانی چارواکي دا نه غواړي چې هیواد یې په بشپړه توګه د فرقه ایزو نښتو ښکار شي او ورته زیان ورسیږي، او د سیاسي ګوندونو ترمنځ هم داسې اتفاقي رایه شته چې باید هیواد یې د چا طرفداري ونه کړي. مقاله لیکي پاکستان دا مهال په خپل هیواد کې د پیدا شوو وسلوالو خلاف جګړه کوي او دغسې د خپل روایتي دښمن هند سره په پوله هم د خپلو سرتیرو ساتل پر ځای ساتي. بلخوا د اکانومست مجله لیکي په افغانستان کې د جګړې د مخ په زیاتېدونکي زور اخیستو سره 3,25,000 افغان پوځیان او پولیس سه مخامخ دي. تیر کال د دې هیواد افغان ساکونو ته په زیان رسیدو کې د 2014 کال پرتله 28% زیاتوالی راغلی دی. په 2015 کال کې شاوخوا 14,000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي به چې پکې تقریبا 2,000 کسان وژل شوي دي، او بیا داسې باور هم کېږي چې شاوخوا 6,500 عام وګړي وژل شوي دي. دغسې تیر کال د وسلوالو په مرګ ژوبله کې هم اضافه شوې ده، او باور کېږي چې دا مهال د 30,000 نه تر 40,000 پورې وسلوال طالبان په جګړه کې بوخت دي. مقاله لیکي په افغانستان کې د تشدد د زیاتېدو وجې په کابل کې د غیر موثره حکومت د امن بهیر لپاره تیر کال د ډیپلوماټیکي هڅو ناکامي، د طالبانو ترمنځ تقسیم، او د افغانستان لپاره د امریکا د اوږدې مودې په ستراتیژۍ کې کموختې. مقاله بیا د افغانستان د ملي یووالي حکومت د کارکردګۍ په اړه لیکي چې ولسمشر اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په امنیتي معاملو کې د مغربي ملاتړ هرکلی وکړ، او دغسې یې بیا په هیواد کې د درغلۍ د ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړ. خو د مقالې په خبره بیا د مخالف پلویانو د نسلي ډلو ترمنځ د مهمو حکومتي څوکو په معاملو کې بریالي نشول، اوس هم د دفاع وزیر یو مستقله څوکې خالی پرته ده. مقاله لیکي د افغانستان په حکومت کې تقسیم لا غرستو په کتو راغی چې ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د خبرو لپاره هڅې پیل کړي. مجله لیکي اوس هم زیاتره افغانان دا فکر کوي چې پاکستان د افغانستان د نارامه او بې ثباته کول لپاره یو ځواک دی. مقاله لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی غوښتل چې پاکستان د خبرو میز ته د راوستلو لپاره طالبان وهڅوي چې دا شان سولې او اقتصادي جوړښت ته لاره هواره شي. مجله لیکي خو چې کله افغان ولسمشر ته په دسمبر کې د اسلام آباد لخوا تود هرکلی وویل شو، نو د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر استعفا ورکړه.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي ترکیه د عراق په شمال کې د خپلو پوځیانو دیره ساتلو ته اړتیا لري. اردوغان وروسته له هغې دا څرګندونې کوي چې تېره اونۍ ترکی پوځیانو په سیمه کې د هغه هیواد پر پوځي روزنیز کیمپ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پلان شوی برید شنډ کړ. د ترکی چارواکو دغه ادعا چې عراق رد کړې ده له بغداد سره د کړکېچ زیاتوالی څرګندوي. صالح محمد صالح جزئیات راکوي.
ترکی چارواکي وایي د عراق په شمال باشیقه کې د ترکیې د ځای پر ځای سوې پوځي قطعې سرتیري د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره د عراق ملیشه روزي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په استنبول کې خبریالانو ته وویل ترکیې د داعش د مخنیوونکي برید په لړ کې د دې سختریزې ډلې 13 جنګیالي چې غوښتل یې په باشیقه کې نفوذ او بیا پر کامپ برید وکړي وژلي دي. اردوغان په باشیقه کې د اضافي پوځیانو د ځای پر ځای کولو دفاع وکړه.
مونږ اوریدلی دی چې د داعش ډلې 13 غړي وژل شوی دي. د ترکی سرتیرو ته زیان نه دی رسیدلی. دا څرګندوي چې په باشیقه کې د ترکی فوجیانو ځای پر ځای کول سمه پریکړه وه.
د اردوغان په خبره په باشیقه کې ځای پر ځای شوي ترکی فوجیان به په سم وخت کې ضروري اقدام کوي او دغه کار ته به ادامه ورکوي. اخوا بغداد ټینګار کوي چې د عراق په شمال کې د ترکی پوځیانو ځای پر ځای کېدل د نړیوال قانون سرغړونه ده او باید له هغه ځایه وایستل سي. بغداد دغه قضیه د امریکا له متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو سره شریکه کړي او هڅه کوي د فشارونو په مرسته ترکیه مجبوره کړي خپل سرتیري د عراق له شمال نه وباسي. د امریکا لخوا د فشارونو په نتیجه کې د ځینو پوځیانو تر ایستلو وروسته د ترکیې ولسمشر د ټولو پوځیانو ایستل رد کړل. د اردوغان د پرونیو څرګندونو په ځواب کې په بغداد کې د عراق ګډې عملیاتي قمنداني یوه اعلامیه خپره کړه او ادعا یې پکښې کړې چې په باشیقه یا نورو سیمو کې د داعش لخوا پر ترکي ځواکونو کومه حمله نه ده سوې. که څه هم د عراق له شماله د ځینو رسنیو په راپورونو کې د تېرې اونۍ په بهیر کې د داعش ډلې د 13 جنګیالیو وژنه تایید سوې، خو په ځینو نورو راپورونو کې بیا ویل سوي چې دغه سختریزې وسلوال د ایتلاف په هوایي حملو کې وژل سوي، نه د ترکي یا عراقي پوځیانو لخوا. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل پر انقرې د بغداد د دې ناڅاپي انتقاد تر شا د روسیې لاس دی.
ترکیې ته د عراق د صدر اعظم حیدر علي بادي د سفر پر مهال مو پر دغه موضوعاتو خبرې کړې. دوی له موږ نه د عراقي فوجیانو د روزنې غوښتنه وکړه. دوی له موږ په دې فوجي اډه کې د دغو فوجیانو د روزنې درخواست وکړو، خو کله چې له روسیې سره د ترکیې اړیکې بحراني شوې، دغه راز وروستو له هغې چې روسیې، ایران او سوریې په بغداد کې دفترونه پرانستل، دغه منفي بدلونونه راغلل.
د انقرې او مسکو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې کړکېچنې شوې چې د نومبر میاشتې په اخرو کې ترکیې یوه روسي الوتکه وویشتله. ترکیه وایي دغه الوتکه د سوریې پولې ته څیرمه د ترکیې هوایي حریم ته داخله شوې وه.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال رادیو د بشری حقوقو د څار سازمان هوسی یا غیان په یمن کې د لزګونو سیاسي مخالفینو په خپل سرو نیونو تورن کړل. د فرانسې خبری ایجنس په حواله دغه سازمان ویلي چې دغه مخالفان د یمن په پلازمینه سنا کې نیول شوي دي. 15 میاشتې کېږي چې هوسی یا غیان پر سنا کنټرول لري. سالم احمد صالح رپورټ راکوي.
په یمن کې شیعه یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي 15 تنه نیولي دي. د بشری حقونو د څار سازمان وایي دغه کسان د 2014 له اګست څخه نیولې د 2015 تر اکتوبر میاشتې پورې موده کې نیول سوي دي. له دې ډلې 20 کسان لا هم په بند کې دي. د دغه سازمان په وینا داسې ښکاري چې زیات نیول سوي کسان له اصلاح سنی اسلامي ګوند سره اړیکې لري. دغه ګوند د ځواکمنو هوسی یاغیانو مخالف دی. د فرانسې خبری اجنس لیکي د بشري حقونو د څارس په سازمان کې د منځني ختیځ د برخې مرستیال جوی سټورک ویلي د هغو کسانو نیونې او اجباري له درکه کېدل چې د ادعاو له مخې د اصلاح ګوند پلویان دي په پلازمینه صنعا کې د ډېرې ویرې سبب سوي دي. شیعه هوسی یاغیانو د 2014 په سپتمبر میاشت کې د یمن پر پلازمینې صنعا ولکه ټینګه کړه. دوی څو نورې سیمې هم ونیولې. د جنوبي شهر عدن پر لوري د هوسی یاغیانو تر پرمختګ وروسته د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په مارچ میاشت کې د دوی پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي ریاض ته تر تښتېدو مخکې عدن ښار ته پناه وړې وه. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د منځني ختیځ د برخې مرستیال جوی سټورک ویلي په داسل کې چې هوسیان په یمن کې پر قدرت جنګیږي، دوی باید پوه سي چې په خلکو کې بیره خپرول د حکومتوالۍ اصل نه دی. د بشري حقونو د څار سازمان دغه چارواکي زیاته کړې چې هوسیان باید لازم اقدامات وکړي څو ډاډ ترلاسه سي چې هیڅوک په غیر قانوني ډول نه نیول کیږي او کورنۍ خپلو عزیزانو ته لاسرسی ولري. ټاکل سوی په یمن کې د جګړې پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ د خبرو بل پړاو د همدې میلادي میاشتې په وروستیو کې په جنیوا کې ترسره سي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار، په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
پاکستانی ډان ورځپاڼې د هند او پاکستان پر اړیکو یو لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي د دواړو هیوادونو حکومتونه باید د خبرو اترو له لارې خپلمنځي شخړې هوارې کړي. فرخنده اسد تفصیل اوروي.
په ډان ورځپاڼې کې منیر اکرم لیکي، د پټانکوټ په پیښه هند او پاکستان له یو بل سره خبرې وکړې او په لومړي ځل په یو بل د تورونو لګولو پر ځای د دغه پیښې په پلټنو زور ورکړ. پاکستان هم دا وار د پلټنو په اړه خبرې په وړاندې بوتلې. هند وایي باید پاکستان د هغو ډلو خلاف کاروایی وکړي چې په کشمیر کې موجود دي او د هند خلاف کاروایانې کوي. ورځپاڼه لیکي خبر دا وی چې په داسې حالاتو کې د هند او پاکستان د مذاکراتو عمل وځنډیږي، ځکه چې تر څو د پټانکوټ د پیښې په اړه معلومات سر نوی رسیدلې نو دواړه هیوادونه نشي کولای چې په یو ښه ماحول کې له یو بل سره خبرې وکړي. د هند سره په خبرو کې بعد دا پوښتنه ضرور راولاړیږي چې پاکستان د هغو تراګرو ډلو خلاف څه عملي کار وکړ چې هند یې په دغه هیواد کې په تراګر بریدونو کې ککړې بولي، او باید پاکستان هم د دې لپاره ځان تیار کړي او دا وار د تورونو د ردولو پر ځای د ثبوتونو او مضبوطو دلایلو سره وړاندې لاړ شي. لیکوال وایي سیاستداران بدلیږي، نن به یو حکومت وي سبا به بل وی، خو د یو ملک ګټې نه بدلیږي. د هند او پاکستان د مذاکراتو د خبرو په عمل کې مهمې مسلې له پامه نشي غورځېدې. لومړی د کشمیر مسله ده، باید پر دغې دواړه هیوادونه له یو بل سره کښېني او خبرې وکړي او په دغو خبرو کې د کشمیر د ولس د رایې احترام وشي. دویمه مهمه مسله ترهګري ده، د امریکا د دباو له وجې پاکستان دې ته غاړه کېښودې ده چې خپله خاوره به د هند خلاف استعمالولو ته پرې نږدي. بلخوا هند وایي په کشمیر کې جهادي ډلې د دوی خلاف کاروایانی کوي او دغه د پاکستان مرسته لري، نو باید هند هم د دغه خبرې د بنیادی وجوهاتو ځان خبر کړي. درېمه خبره د امنیت ته، باید دواړه هیوادونه د وسلو د زیاتولو د پالیسۍ نه ډډه وکړي او خپلې ټولې مسلې د خبرو د لارې هوارې کړي. لیکوال وایي د دواړو هیوادونو د ښو تعلقاتو لپاره باید هند او پاکستان تجارتي اړیکې هم پراخې کړي او د یو بل سامانونو ته ښه مارکیټونه برابر کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅه او لنډو صفو 2113 15 1380 او 15 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
اوریدونکو، د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو چارې کابو څلور کال وړاندې پیل شوې وې، خو د کار په جریان کې د خوست ځایي چارواکو په یاده پروژه کې د پراخ فساد تور پورې کړل چې له کبله د پروژې کارونه ودرېدل. ولسمشر غني څه ناڅه شپږ میاشتې مخکې د خوستوالو په یوه غونډه کې ځایي چارواکو ته هدایت ورکړل چې د پروژې چارې وڅېړي او د بیرته پیل لپاره رپورټ ورکړي، خو له شپږو میاشتو تېرېدو وروسته هم د دې پروژې چارې نه دي پیل شوې. نجیب الله لوخیل رپورټ راکوي.
د خوست هوایي ډګر د پروژې د کار له درېدو خواشا څلور کاله تېرېږي، خو تر اوسه یې دوباره کارونه نه دي پیل شوي. د خوست هوایي ډګر پروژه مخکې په خواشا 15 میلیونه ډالرو په قرارداد ورکړل شوې وه چې وروسته د ټیټ کیفیت په ګډون د یو شمېر نورو ستونزو له کبله بنده شوه. سره له دې چې د تېر کال د جولای په 15مه ولسمشر اشرف غني خوست ته په خپل سفر کې ځایي چارواکو ته لارښوونه کړې وه چې د هوایي ډګر د پروژې ستونزې وڅېړي، رپورټ یې ورکړي، تر څو د کار د بیا پیلېدو په باب ولسمشر اړوندو ادارو ته هدایت ورکړي. خو له دې خبرې هم نږدې شپږ میاشتې تېرېږي، مګر بیا هم د کار د پیل څرک نه تر سترګو کېږي. د خوست اوسېدونکي مشال راډیو سره په خبرو کې د هوایي ډګر د پروژې د کار د پیل غوښتنه کوي.
زه سید امین خان د خوست ولایت اوسېدونکی یم. دا رپورټ چې یا چې جوړوي خو جوړیږي نه، د دوه درې کوله کېږي چې واخ دی په بس یې.
زه نور رحمان خبره کوم، دنه د شکوټ اوسېدونکی یم. او موږ مسافر بزرګونه مسافر دي په خارج کې چې وته چې رشي کوبل کې یا خطرناکې او بل مشکل او غوړي چې دای کې نږدې کې شي او نږدې رور کوته چا چې د کور ځنډولی دی باید دغه محکمه شي او قانون منګول د وسپرل شي.
زیاد هوایي ډګر د پروژې مقدماتي کار په خوا ترسره شوی، چاردیوالي ورڅخه راتاو شوی، خو ځایي خلک پکې رمې پنډوي، ماشومان پکې لوبې کوي خال خال د اوسپنې کټارې ماتې شوي او د ښې ساتنې بندوبستې نشته. د خوست د ولایتي شورا رئیس عبدالباري واحدزی هم وایي چې د هوایي ډګر پروژه یې ویما ماته ورته ده.
د خوست هوایي ډګر پروژه له تېرو څلورو کلونو راهیسې له خنډ او ځنډ سره مخامخ ده او په مختلفو بهانو او پلمو باندې دغه پروژه ځنډول شوې ده. په دې کې هم شک نشته چې په دې کې خپله د ځینو اشخاصو لخوا باج اخیستنه او جزیه او فساد کې ښکېلتیا هم موجوده ده. هغه چا چې دغه پروژه له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړې ده هغوی ته باید سزا ورکړل شي. د ولسونو غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې ولسمشرۍ ماڼۍ باید د قاطعیت څخه کار واخلي او د دغې پروژې ملامت او سلامت معلوم کړي او دغه پروژه عملاً کاري پیل شي.
نږدې شپږ میاشتې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني ځایي چارواکو ته د هوایي ډګر د قضیې د څېړنې لارښوونه کړې وه، خو تر اوسه د دې څېړنې پایلې رسنیو سره نه دي شریکې شوي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان هم وایي چې د ځایي ادارې د ارقامو او معلوماتو تر مخې په عربي هیوادونو کې 1,300 خوستي مسافر اوسیږي او د هوایي ډګر د پروژې تطبیق ته اړتیا موجوده ده. ده هیله وکړه چې دا ځل باید قرارداد کوونکی شرکت د کار کیفیت په نظر کې ونیسي او د قرارداد پر اساس په ټاکلي وخت کې د هوایي ډګر کارونه بشپړ کړي.
دا ورکه هغه شرکت نیسي که بل شرکت نیسي، باید په شفاف ډول باندې کار وکړي او هغه موده چې ورته تعین شوې ده په هغه موده کې به دا کار سرته ورسوي.
یاد دي وي چې د خوست د هوایي ډګر پروژې کارونه په 1990 لمریز کال کې پیل شول. مقدماتي کارونه یې په یو کال کې ترسره شول، خو وروسته یې کارونه د نامعلومو علتونو تر مخې ودرېدل. ځایي چارواکي په اول ګام کې د دې هوایي ډګر د رنوې یا ځغاستلیکې د جوړولو غوښتنه کوي تر څو په خوست کې جوړېدونکی هوایي ډګر پروازونو ته چمتو شي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د دروغو ګواهۍ لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا عدم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی، بیخي غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر
د محمد جان صاحب یک غونډ کې د نوي 2014 زیږیز کال په مناسبت جوړې وي غونډه ته د سیمې مشران وربدل شوي ول چې غوي په خپلو ویناو کې د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره هیله مندي وښوده. شنواز ترکزی رپورټ راکوي.
په محمد جان صاحب کې په اول وار نوي کال ته تود هرکلی وشو او وویل شو چې دا نوی کال به د قبایلي سیمو لپاره د امن، خوشحالۍ او د ترقۍ کال وي. په یک غونډ محمد ایجنسی کې د محمد قام د هر قبیلی مشرانو په یو غونډه کې د سیمې لپاره د ترقیاتي کارونو غوښتنه هم وکړې او په دې خبره ټینګار وشو چې باید خپل منځي نفرتونه ختم کړي شي او امن لپاره یو موټی جوړ شي. ملک نادر منان کوډاخیل وای
دا نن چې کوم پروګرام وو د نوي کال مبارکۍ باره کې، دا خو ډېر د مبارکباد موږ ورکوو ټول قوم لا بیا د قبایلو په دې پټۍ کې او د محمد جنسۍ په دې غیرتي خاوره د الله د امن چغې او سوریې او د امن میلې بیا راولي چې دا زموږ خاوره به الله تعالی باقي د سور اور نه او د دې بدامنۍ نه وساتي.
د خویزو د سیمې احمد خان خویزي وویل چې حکومت باید اوس د امن د راتک وروستو په سیمه کې د ترقۍ کارونه لا زیات کړي.
سړکونه کوم علاقې ته ورسیږي نو په هغې کې د سیاحت پروګرام هم راځي، د تعلیم هم راځي، ټولې ترقۍ ورسره راځي. مندي جنسې کې څومره علاقه ده، که موساخیل دي، که عیساخیل دي، که اتمرخیل دي، که مزري چې نه ده، که خویزي دي، چې سړکونه ورسیږي، هر کلي ترقۍ هم ته ورسیږي.
د یاد غونډې په اخیره کې د راغلي مشرانو لپاره د خوړی بندوبست او د ټنګ ټکور مایفون هم جوړ شوی. مشرانو وویل چې تیر کال په سلګو سلګو تیر شو، ولې هغوی نوی کال ته خوشبین دي چې دا به د امن زیری راوړي او سیمه به د ترقۍ په لور پرمختګ وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د باختر ستوري.
اونیزه
ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
په پیښور کې د ډاکټر خان تحریک تر سوري لاندې د پښتو ژبې او پښتني کلتور د ودې پر لارو چارو د خبرو لپاره پرون یوه غونډه وشوه چې پکې د سیمې یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو او د پښتو ژبې لیکوالو ګډون وکړ. په غونډه کې له حکومت غوښتنه وشوه چې د پښتو ژبې د ودې لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. له پیښور د ځلان یوسفزي رپورټ وو.
د پښتو ژبې او دود دستور د ودې په غرض د ډاکټر خان تحریک لخوا د تابعیا شوی غونډې یو ګډونوال د مسلم لیگ قاف د خیبر پښتونخوا مشر انتخاب چمکنی مشال رډیو ته وویل چې صوبه کې د حکومتونو لخوا د پښتو ژبې ودې ته د پام نه کول له وجې ځوان کل د پښتو ژبې لیک لوست نشي کولی، چې په ژبې باندې د بد اغیز ترڅنګ یې د پښتو دود او دستور هم اغیزمن کړی دی.
نن موږ ګورو په نورو صوبو کې خپل ژبو کې اشتهارات، ایف آی آرونه، لیک پړک هر څه کېږي، خو زموږ دلته کې د پښتنو معاشره کې پښتو صرف یو نوم یادیږي یا زموږ مشران پې شرمیږي په ویلو کې. پښتون د فخر نه ډک قوم دی، خپل روایت دی، خپل هغه روایت دی چې هغه ډېر قدر والے دی. نو موږ له داسې او دین لوی پروګرامونه په کار دي سرکاري توګه باندې، د پښتو ډپارټمنټ په توګه باندې، چې موږ د پښتو نور مخکې راولو او په سکولونو، کالجونو، تعلیمي ادارو کې موږ د عام کړو.
خو د پښتو ژبې لیکوال ایمل خټک وایي چې ژبې ته د ودې ورکولو ترڅنګ پرمختیا هم د قام د ژبې او دود دستور ژوندي او خوندي ساتلو لپاره لازمی ده، ځکه چې وروسته پاتې قامونه د پرمختللي قامونو له ژبې او دود دستور اثر اخلي.
هر یو قوم غواړي چې د هغې دود دستور ژبه او کلتور د ژوندی پاتې شي. هغې لپاره اولنی شرط چې دی نو هغه ترقی ده، هغه په اقتصادي ترقی ده، هغه سماجی ترقی ده، هغه په ټیکنالوژۍ کې ترقی ده. دینه بغیر خو کېږي نه، ځکه چې موږ کتل چې هغه قومونه چې کوم تی ترقی رفتار کې وروسته پاتې دي، هغې چې دی نو ورځ تر ورځه د دې ځمکې نه د هغې نوم و نشان ورکېږي.
غونډه کې ګډون لرونکي یو مدني فعال محمد کمال خان یوسفزی وایي چې د ژبې او دود دستور خوندي ساتلو لپاره پرمختیا شرط دی، خو پښتون قام تر هغه پرمختګ نشي کولی تر سوچ یې خپل وسایل په اختیار کې نه وي.
نن که زه په کوټ باندې او پټایا باندې او په زما د بوټانو کوڅو کې وتی، زه په هغې باندې فخر کوم او هغه زه یو محفل ته ځم، زه په هغې باندې ویاړېږم. نو هغه زه که زه کوم چې هغه یو واقع یو سامراج دی، زه د هغه ذهني طور غلام شوی یم. تر کومې پورې چې ما خپل اقتصادي پوزیشن برابر کړی نه، زه هغه محفلونو ته او هغه سوسایټۍ ته او هغه ټولنې ته زه لاړ شم چې زما بیا په خبره کې وزنی، نو بیا به هغې زما د پټکي او زما د صادر او زما د سپلای چې کوم دی قدر کړي.
د پښتو ژبې او دود دستور د غونډې په پای کې ګډونوالو په یو متفقه قرارداد کې له حکومت تعلیمي او پارلماني ژبه پښتو کولو غوښتنه وکړه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خبرونې د پای شي بيدی اوریدونکو د منور شانه لند خبرونه اورو.
نن د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه اسلام آباد کې ترسره شوې ټول غونډې غونډې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د مغربي لارې په حق لري خپل وعده پوره کړي. د غونډې په اخره کې یوه ګډه اعلامیه جاری شوې چې وایي مرکزی حکومت د غربي روډ د منسوبې مطابق ټول سهولتونه یقیني کړي او دا راز د گوادر بندر د پاملرنې ترڅنګ دي په ملازمتونو کې د ټولو صوبو خلکو ته موقع ورکړل شي. غونډې ته د پلاننګ او پرمختګ مرکزی وزیر احسان اقبال وویل چې حکومت په دې لړ کې خپل هر وعده پورا کوي. د سعودي عرب د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان پاکستان ته رسیدلی دی. په ایرپورټ د هغه پاکستانی سیال خواجه آصف د نوموړي هرکلی وکړ. شهزاده محمد بن سلمان د سعودي عرب نائب ولیعهد او نائب وزیر اعظم دی. نوموړی به خپل د سفر کې د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو سره لیدکاته کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چا ته به هم اجازه ورنکړي چې دغه هیواد خاوره د بل کوم هیواد پر ضد استعمال کړي. نوموړي دا څرګندونې تېره ورځ ناوخته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې. په دغه موقع جان کیری ویل پکار دی چې پاکستان او هند د سیمې د ثبات لپاره خپل منځي مذاکرات جاری وساتي. افغان چارواکو ویلي پاکستان به دوی ته د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې د هغو وسلوالو طالبانو نومونه ورکړي چې له کابل سره خپل خبرې کول غواړي. دغه غونډه چې سبا له په اسلام آباد کې کیږي د افغانستان د امنیت په موضوع به پکې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي خبرې کوي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر رامنځته شوي کړکېچ کې د خلیج همکارۍ شپږو هیوادونو له سعودي عرب سره خپل ملاتړ اعلان کړ. دغه هیوادونو هغه څرګندلي چې دوی د ایران لخوا د ریاض په داخلي چارو کې مداخله بللې. او فعالین وایي په شام کې د القاعده سره تعلق لرونکي وسلوالې ډلې یو د کنټرول لاندې په بندیخانه روس هوایي بریدونه کړي چې پکې خواوشا شپېته کسان وژل شوي دي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسیده. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري او اسما هارون بچا منور شاو زمون تخنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه ترا کړی د پامن.